دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په مسله د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره خپل مذاکرات فسخ کړل. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت لمخې ټاکل شوی و چې نن د شنبه په ورځ او سبا د یک شنبه په ورځ د دواړو خواوو د اساسو ترمنځ د یو لړ مهمو اقتصادي مسایلو په باب په دوحه کې مذاکرات وشي. اژانس وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د جنکو د تعلیم په اړه خپل دریز بدل کړ دای په مقابل کې د متحده ایالاتو د حکومت لومړی جدي اقدام ګڼل کیږي. طالبان لا رسمن په دې اړه خپل عکس العمل نه دی څرګند کړی. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. چین په پام کې لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه وسی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګي د پنځشنبه په ورځ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست ملا عامر خان متقی او د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په شمول د لوړپوړو طالب چارواکو سره د ملاقاتونو په محل په دې اړه غږېدلې ده. ویل کیږي چې ښاغلی متقی به په کانفرنس کې ګډون وکړي. کابل ته د یانګي له سفر سره متصل په هماغه ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د متقی او کاغلی حقانی سره ملاقات وکړ. که څه هم چې د دغو ملاقاتونو تفصیلات نه دي افشا شوي، روسیا او چین د افغانستان له خاورې نه د وسلوالو ډلو د اوښتو راوښتو په باب سخت اندېښمن دي. د رویټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د هانګ کانګ نه ریپورت ورکړ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته له سفر کول نه وروسته د هندي چارواکو سره د مذاکراتو په غرض پرون د جمعې په ورځ نوې ډیلی ته ورسېده. اژانس وای چې د چین حکومت اصلا په دې هڅه کې دی طالبان وهڅوي چې د افغانستان له خاورې نه وسلوالي غوریان د افغانستان له خاورې نه استفاده ونه کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې راغلي دي چې چین د کمربند او سړک په پروژه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي او غواړي چې افغانستان هم د چین او پاکستان په اقتصادي کاریډر یا دالان کې شامل شي. ملی مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود چې فکر کیږي په ایران کې دیری په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خبره کړې ده وایي تر څو چې طالبانو په خوښه او رضا د انتخاباتو له لارې د یو داسې حکومت د جوړولو سره موافقه نه کړي چې ټول خلکو ته د منلو وړي د دوی مقاومت به جاري. نوموړي پر خلکو باندې غږ وکړ چې راپاڅې او قیام دې وکړي. طالب چارواکو لپاره د احمد مسعود د دغه اعلان په ځواب کې څه نه دی ویلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د دایمي استازي د دفتر په یو بیانیه کې چې د جمعې په ورځ د ټوټر په پاڼه خبره شوې راغلي چې د امنیت شورا به د افغانستان د چارواکو لخوا د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو پر مخ پر تعلیم او زده کړې باندې د پابندۍ د لګولو په اړه بحث وکړي. کاناډا، فرانسې، ایټالیې، برېټانیې او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد هم په یو ګډه مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې دا اقدام به حتماً د ډیپلوماټیکي شناخت په داخل او خارج کې د سیاسي ملاتړ او مشروعیت د حاصلولو لپاره د طالبانو په کوشش باندې اغیزه ولري. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د ناټو د تړون د اروپایي غړو او د جی 7 د ډلې پر مختلفو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عالي غونډې پر مهال د یوکرین د بحران په اړه تفصیل وغږېده. د امریکا خبریال انیتا پاول وای چې د ناټو د مشرانو غونډه د ډیپلوماتیکي نقطه نظره مهمه وه، تاریخي لحاظه هم د خورا زیات اهمیت وړ ده. غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په یوکرین کې جنگ په پوره شدت روان دی او د روسي عسکر کوشش کوي چې د یوکرین غټ کورونه ونیسي. د مطبوعاتي ریپورټونو لمخې د یوکرین د پوځ عسکرو د سختو بمباریو باوجود کلک مقاومت وکړ او د یوکرین د پایتخت کیف په لوري حمله په شا تمبولې. د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسیدو وروسته د یوکرین بحران د اروپا په نیمهوچه کې تر ټولو بدتر بشري ناورین ګڼل کیږي. لبل خوا په داسې حال کې چې په بروکسل کې د ناټو تړون د مشرانو علی غونډه روانه وه، په سلهاو احتجاج کوونکو د یوکرین په ملاتړ شعارونه ورکړل او د ناټو مشرانو له سختو اقداماتو او د مداخلې غوښتنه وکړه. په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل نورستا د اروپای اتحاد اوښتو غړو هوادونو خپل منځنی اختلافات وسیوی خواته غرزولې دي او د خپل صفونو په پیوړی کولو بوخت دي. خو په بروکسل کې د امریکا غا خبریاله لیسا براین وای په سمته غنځر غدیږي چې د اروپای اتحاد د مشرانو اتفاق به دوام وکړي او کنا ایواز موقتی بڼه لري. ترکیه چې د غنمو د واردولو لپاره په روسیې او یوکرين متکی و د جنگ د پیل کېدو لامل اقتصاد ته سخته ضربه اوښتي. ل یوکرين او روسیې نه د غنمو صادرات په ټپه درېدلې دي او د غنمو د وړو د کمبود په وجه د فوق العاده لوړ انفلاسیون د کچې د لا زیات لوړېدو په باب د عامو خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د فورز متبر مجلې رپورت ورکړی چې د روسیې ځواکونو پر یوکرين باندې د جنگ په دوران کې داسې بمونه غورځولې دي چې سپین رنګي فاسفورس پکې وو کاری چې د روسیې ځواکونو د پخواني شوروي اتحاد د زمانه د ناپام لبمون نه کار اخستل پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې هوایي ځواکونو د یوکرين د کراماتورس پر خار باندې دغه بمونه غورځولیو. د روسیې ځواکونو له ناپام نه کار اخستل په داسې حال کې پیل کړي دي چې د کیف په اطرافو کې د روسیې د متهاجم ځواکونو حمله په شاتم باور شوی او د یوکرين پوځونو محاصره کړي دي. د روسیې ځواکونو درې لسیزې په خوا په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو په خلاف د جنگ په دوران کې هم په پراخ پیمانه د ناپام بمونه استعمال کړي وو. لزمکه سره لګیدو وروسته په سلحاو کوچنی کلسټري بمونه الګي چې د 100 مترو په فاصله کې تیت او پرکېږي او د تماس په صورت کې الوزي. د رويټرز خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د امریکا په خواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خارجه چارو د خواني وزیر هیلری کلینټن پر خلاف باندې په یوې فدرالي محکمه کې د توهین داوا دایر کړي. که څه هم چې ټرمپ په انتخاباتو کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړه او څلور کال د جمهور رئیس په توګه دند سرته ورسوله، خو د 2000 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لماتي خورل نورسته اوس هم دا تور لګی چې دیموکراتان وسره په انتخاباتو کې چال او دوکا کړی و. د انتخاباتو نتیجه نه مني مختلفو فدرالي محکمو او د انتخاباتو د چارو مامورانو د ټرمپ او د هغه طرفدارانو دغه تورونه په کلکه رد کړی دي او بیا اساس یې بللی. د اسټیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ مخې یو حق خبريال چې ل امریکا نه د شلولو لوګواک سره مخامخ د پنځشنبه په ورځ د میمسس د خار د مهاجرت ای محکمه ورته په امریکا کې د سیاسي پناه اجازه ورکړه. شپږ څولېخ کلن مانیول دوران چارواکو د هسپانوي ژبو لاتینی مهاجرینو د احتجاجونو په اړه د رپورټونو د خبرولو په دوران کې د تینیسی په خار کې نیول او د الاباما په محبس کې پروت و. خو د محکمې په امر د پنځشنبه په ورځ آزاد شو. د ایتوپیا یا حبشي حکومت او د تیګرای د ایالت یاغیانو په میلیونونو محتاج خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسولو په غرض پر یو موقتی اوربند باندې موافقه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې د روهینګیا مسلمانانو په خلاف د برما د حکومت اعمال رسمن نسل کشي وبلله. د عملیاتو په دوران کې د بشر پر ضد د جنگي جرمونو مرتکب شوي دي. د یو روسي رپورت لمخې د یوکرين په دویم غټ خار ماریپول کې پر یو تیاتر باندې د روسي د ځواکونو د بمبارۍ نه وروسته د ښځو او ماشومانو په شمول د 300 کسانو مړی راایستل شوی دی. دغه په نفوس خار زیاتره برخې د روسي د پاوت په هوایي بمبارۍ کې سوځېدلې دي او د خاورو او خزلو سره برابر شوی دي. او وروسته له هغه چې روسي اعلان وکړ چې افغانستان ته به د تیلو او ډیزلو په صادرولو پیل وکړي، پروند جمعې پورس د فی لیټر په حساب د ډیزلو به 4 افغانۍ راول ودا. د خبرونو پای.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې ټاکل سوی پر روانه اونۍ کې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د چین په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونه د افغانستان له خاورې خپل هیوادونو ته د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې لري. په مکړی په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټر.
ټاکل شوې در رواني ولې په پای کې د چیت په قربتوب د افغانستان د وضعیت درځونې لپاره دغه هیواد د ګاونډیو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو د ورځنی کانفرنس جوړ شو. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت وایي چې مولوی امیر خان متکی ته هم په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ټاکل شوې چې ښاغلی متکی به پکې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې فبرورۍ میاشتې په سر کې په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه به د مارچ په 10مه او 11مه په چین کې په کانفرنس کې د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبري وکړي. د چین د کانفرنس د مخه د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادو پاکستان، ایران، چین، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو د تیر 2020 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې او بیا د تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په تهران کې په ورته کانفرنسونو کې ګډون کړو. تیر ورځ د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي کابل ته او ورمه ورځ اسلام آباد ته سفر کړو. کابل ته د وانګي د سفر پر مهال افغانستان لپاره د روسي د جمهوریت زنګړی اساسی زمیر کابلوف هم کابل ته سفر کړو. د چین د بهرنی چارو وزیر او د روسي د جمهوریت زنګړی اساسی کابل کې د پنځمې پورس د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي مسلو تر څنګ په امنیتي مسلو هم خبرې کړي. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د چین او روسي لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم هیواد په خلاف ونه کارول شي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وی چې چین دی وی خدای افغانستان په طبي زیرمو کې پنګونې ته لیواله دي او د بل خوا په افغانستان کې امنیتي اندېښنې هم لري.
د دې لپاره چین غواړي چې د افغانستان د معادن استفاده وکړي. د امنیتي نړیواله باید ایغورها چې چین مخالفین دي باید د افغانستان لارې د چین په تهدیداتو باندې مصروف نشي، مخصوصا د افغانستان د چین مال تجارتي له بندر ګوادر نه باید افغانستان ته وسیع میانه ته ورسي. یعنی چین هم اهداف اقتصادي لري، هم سیاسي لري، هم امنیتي لري.
چین کې جوړیدونکی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې نړۍ پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل څخه د زیږیدلي بشري ناورین سره مخ ده او ډېرو هیوادونو یا د روسیې په خلاف او یا هم د روسیې په ملاتړ دریځ نیولی دی. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید جواد سجادی کابل ته د چین او روسیې د لوړ پوړو چارواکو سفر هم د اوکراین د جګړې پورې مربوط ګڼي او وایي چې د دغې جګړې مخالف او موافق هیوادونه هڅه کوي دغو هیوادو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر اوسه یې د بې طرفۍ دریځ خپل کړی دی. دی وایي چې نړۍ یو ځل بیا په دوه قطبو ویشل شوی ده.
اما در مورد حکومت
خغلی سجادی ویل خود طالبان دو حکومت پاره باید ویل شي چې طالبان حکومت په اساس او ماتیدون کې وضعیت کړي. د طالبان دو حکومت د جوړیدو او میشتې وروسته وسم نړیوال ټولنې د حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. زمدي له امله طالبان ډیر زیات دي تر دې چې حکومت یې پر رسمیت وپیژندل شي او دغه ناسرګد وضعیت څخه ووزي
نجات پیدا وکړي.
خغلی سجادی وی چې د طالبان حکومت پاره هم دا ډیره مشکل ده چې پریکړه وکړي په کومه خوا لاړ شي، ځکه په هر لوري تک خپلې زیلری خغلی سجادی په وینا د امدی لمر طالبان هڅه کوي چې به طرف پاتش. د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادی وایي چې کابل ته د چین د بهرنی چارو د وزیر د سفر یو هدف داو چې د مولوی متکی سربیره د طالبان د حکومت د نور چارواکو سره هم وویني.
پیغام های مثبت بود، اما
خغلی پرهادی ویل پیغامونه مثبت خو کله چې د کابل څخه د چین د بهرنی چارو وزیر سول شوی یو اعلامیه خبره کړې او پکې ویلي چې افغانستان کې یو ټول شموله حکومت لازم دی او ویلي دي چې افغانستان باید نړیوال لوړبونو ته درناوی وکړي. په چین کې د افغانستان د ګاونډي هیوادو د کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د اوم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو له امله د طالبانو اسلامي امارت په حکومت باندې په نړیواله کچه انتقادونه زیات شوي او دغه حکومت څخه ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره غوښتنې شوي دي. د طالبانو اسلامي امارت د نوي کال په دریمه ورځ د ژمي د رخصتۍ وروسته ښوونځي پرانیستل، خو د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي د نجونو د حجاب پر برخه کې د یوې پالیسۍ تر جوړېدو همداسې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمیر کابلوف د جمعې په ورځ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یې لیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړي، خو ویلي دی چې له افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمیر څېړونکي وایي چې چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا سیاسي اهداف لري. نور تفصیل پر رپورت کې ووري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي وانګی طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړي کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو ډاډ ورکړی دی.
پکې په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي، هوایي دهلیز، د وچو میوو پر لیږد، سکالرشپونو، د ویزو پر ورکړي، د معدنیاتو په برخه کې د کار د شروع کېدو، پاسیفیک پروژه کې د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د سیمایي جوړکو په پیاوړتیا خبري وشوه.
خو څېړونکو وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوښ فکر کوم ډېر تاکید به دا وي چې په افغانستان کې د دوی په نظر یو ټولګره حکومت اوسي چې د دوی هغه ګټې چې دوی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتګ په افغانستان کې د خپل موضوعات سره د خپل تصادفاً د سفر فکر کوم د څه وخت کې واقع شو. د افغانستان کې د مکتبونو موسم د مکتب باید شروع شوی وي، خو له بده مرغه به وایم له بده مرغه طالبان او خپل وعده سره وفا ونه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجینګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته باره منفي تاثیر ولري، ځکه که ټرویکاوي یا بل غونډه چې هغه کې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالی مرسته کړې ده، هغوی نه وي. د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډېر ارزښتناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کوي څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې له ترسره شوې غونډې وروسته په ګډه اعلان کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وایي په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټولو قومونو په مشارکت سره تضمین کېدای شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1,000,000 مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیايي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوی پیسې به اسلامي پرمختیايي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1,000,000 لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځالی بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اروپا ته تللی او حالته د ناټو په بیړنۍ سرمشریزي د اوه بډایه هیوادونو یا جی اوه په سرمشریزي او د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې په بروکسل کې ګډون کوي. د لویدیځو مشرانو د دغه ناستو هدف په روسیې باندې د بندیزونو د زیاتولو او موجودو بندیزونو سختول دي چې د روسیې جنگي ماشین ته تاوان ورسوي. دوی همدارنګه غواړي چې د روسیې د غواښ په وړاندې خپل پوځي ورتیاوي د اټومي وسلو د ورتیاو په ګډون غښتلې کړي. نورحال پر پورت کې باوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناټو د سرمشریزي په څنډو کې چې مخې پروسی باندې په اوکران کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناټو د سرمشریزي ترڅنګ د وسنتي هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د وېشت غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په دری وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځمې پورز د ناتو سرمشریزه ته لکیف څخه د ویډیو پلی کوي نه وکړه او لدغه تړون څخه یو غختل چې اوکرين سره د روسي پر ضد نور پوزیم راسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکرين پاوز د یرغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناټو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار د چې خپل قوت وښيي.
اوکرينسکا ارمیا پروتستوید ژه میسچ
د اوکرين پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاش راهیسی د مقاومت په حال کې دی. زه لیوی میاش راهیسی همدای و غوښتنه تکراروم، اوکرين د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره لکه محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري.
ولسمشر بایدن د چرشمې پورس په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نوی بندیزونه ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کېږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناټو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکرين له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمن یو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکرين د خلکو او وسلوال ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپل اټومي وړتیاو په ګډون په خپل دفاعي وړتیاو نور پنګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو لولوړان دی په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسره خطه تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. مونږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلې خو په ملګرو ملتونو کې د روسي د استازي مرستيال ديمتري پالشينکوف د سکاي نیوز له تلویزیونی چینل سره په مرکه کې ویل د روسي غوښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت ته یو کله چې یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګه د امریکایي چارواکو هغه ادعاوې هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ دې په اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه يم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه راپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ارزونه داده چې د روسیې پوز په اوکراین د حمله راهیسې حالت جنگي جرمونه کړی دی. امریکا هوټ کړي چې د دغو جنگي جنایتونو له مسؤلین سره به حساب وسی. د امریکا ژ خبریاله سیدنسین په دې باره کې رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکراین په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دې لپاره به اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شوک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه 13 د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکرورې په دوه مورزي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلنکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې تر لاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسیې ځواکونه په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي.
وان شوک وویل چې امریکا او ملګري د روسیې د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم، روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکی ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلی کیږي؟ وان شوک ورته وویل
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یو لړۍ لري او په نظریتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسؤل وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسؤل وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیر اوکسانا مارکوروا میونخ ته نږدې د مارچ په میاشت کې په کال 1903 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبد مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حقوقو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین په اړه سیډنا پیل کړې ده.
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه، د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړې دي او یو ډله یې اوکراین ته هم لیږلې ده، خپله هم هلته تللې او د ولسمشر زلینسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي.
استونیا، لیتوانیا، جرمنی، پولینډ، سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
یو بیرحمه او ژمن ترورست امر شو او اوس نړۍ یو محفوظ زده. د آی اس اس نړیوال مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی په حاجی عبدالله یا په محمد سعید عبدالرحمن المولا باندې هم شهرت لري. تیره میاشت د سوریې په اتما خارګوټ کې د امریکا د خاصو قواو په حمله کې وژل شو. د دوه د وحشي ژوند سره یې اثر لګاوه. عبدالله د ځان وژنې په کمربند خپل ځان د دوه ماشومانو په شمول د خپل کورنۍ غړي وژل. په داسې حال کې د امریکا خاصو قواو د هغه کورته نژدې شوې چې د پکی پټو. د آی اس اس د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو نه وروسته د آی اس اس مشر شو. البغدادي په 2019 کال کې د امریکا د نظامی عملیاتو په وخت کې وژل شو. البغدادي هم په ځان مرګ کمربند سره خپل ځان او په جریان کې خپل درې ماشومان وژلو. جمهور رئیس جو بایدن د فبروري د میاشتې د حمله نه وروسته د تبصرې کولو په ترڅ کې څرګنده کړه د عبدالله په ترورستي تاریخ کې د عراق په شمال لویدیځ کې د یزیدیانو په عام وژنه کې د مخکښ رول شامل دی. په ټولنه باندې د وحشت کولو او بې ګناه خلکو له وژلو نه وروسته په درسته نړۍ کې د آی اس اس پورې تړلې د تورستي ډلو په خپرېدو باندې د څارنه په سوریه کې په یو زندان باندې چې د آی اس اس تورستان په کې بندیانو د تازه وخت په بیرحمه حمله کې چې جمهور رئیس بایدن ورته نظر واچو د سوریه په دیموکراتیک قواو کې زمونږ زړورو انډیوالانو له خوا په چټکه توګه هغه مخالل شو. جمهور رئیس بایدن د امریکایي قواو دقت او تیاری وستازه چې دغه حمله پر مخ یوړه څرګندوي. د دې لپاره چې ملکی تلفات کم شوی وی ادب عبدالله باندې هوایی حمله رد کړه او د دې په ځای د خپلو خلکو په ستر خطر سره د خاصو قواو حمله غوره کړه چې دوام وکړي. د دفاع وزیر لورد استین څرګنده کړه چې د عبدالله وژل په آی اس اس باندې یو جدي ګزار دی او زموږ د هیواد او زموږ د هیوادوالو په ژغورلو کې مرسته وکړه. دا اوس د جنگ له میدان او له قومندې نه وتلی دی او ژوند نور نشي تهدیدولی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغې پیښې ته په نړیواله مبارزه کې چې آی اس اس ګډوډ او ویجار کړی د یو مهم بری په حیث هرکلی ووایه. لیکن د څرګنده کړه چې د ده په خلاف عملیات د بین المللي ائتلاف د غړو لخوا د یو ستر ماموریت یوه برخه وه چې آی اس اس ته ماتې ورکړې او دغه مبارزه دوام لري. جمهور رئیس جو بایدن په دې ضرورت باندې هم ټینګار وکړ چې په آی اس اس باندې د فشار دوام ولري. په دې ارتباط د عبدالله وژل باید صحت ته ګټور ثابت شي. جمهور رئیس بایدن وویل دا په درسته نړۍ کې تورستان ته یو قوي پیغام استوي. موږ به د تاسې پسې راشو او تاسې به پیدا کړو.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده
چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه